افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو، ځکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو. دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریز دانه کې لیکل او لوستل دي زده کړي او راځي بیا د پانتونونو کې کښېني. دا یو غټ مشکل ده. د هغوی لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړې، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ همدا پښتو دري چې دي هغه د ټولو افغانستان لپاره دي، او د دې دواړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړي دي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یوه ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي، کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودی، تاسو ان شاء الله وکاله وروسته یا څلور پنځه کاله وروسته که ګورئ شاید ډېر رشد وکړي، له دنه ډېر خسي. او له دې ور هاخوا زما په خپل نظر دا چې د درېمو ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډېره ضرور ده، خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نه کوو، نړیوالو ژبو سره یو نه تړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نه کوو، او نړیوالو سیستمونو نه استفاده نه کوو، زموږ دا کاروان هدف ته په یغړه ول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاید تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورځ چې د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولنپوهنې په برخه کې چې څېړنې کولې، هر کلی ته به چې لاړل موږ بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پرېږدي، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم موږ ته رازده کوي. زه فکر کوم چې د محلي ژبو د تقویې تر څنګ د مورنۍ ژبو د تقویې تر څنګ ښه دا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډېر ارزښت ورکړو.
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بې له شکه که نه زده کوي بهر کې به د زده کړو چانس نه لري، که نه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالۍ چانس به نه لري، که نه زده کوي په هغه محدودو تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکراراً د کلونو کلونو لپاره ورباندې ترفیات اخیستل سوي دي، څېړنې ورباندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کېښودل سوی، او عین مواد په نوي کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره به پرمخ روان یو.
ډېره مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
وحید الله اکثر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکثر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکثر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه یې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کاروبار دی او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي، او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل دي؟
نه،
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي.
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشئ په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته، باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یوه موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه، فرضاً نثر لیکل، هغه به څومره اهمیت ولري؟ فرضاً زه که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کوم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کوم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرزن اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوی. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلی ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نسوای کېدلی چې فرضاً که زه وای په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حصه کې هیڅ نه دي شوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي که نه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا هم یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
په هر حال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي، د دې نه مطلب څه و؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي. مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به په خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره ده پورې خپله درملنه په خپله کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه د استفاده وکړي، هغه مشکل به بیا ډیر جدي، ممکن ده د مرګ باعث شي. داسې مشکلات به څنګه یې تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ؟ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي؟ فرضاً ځینې معلومات خو نه کیږي، فرضاً تب خو ډیره یوه لویه دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ، یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست مثلا د زړه حمله، چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چېګونه فرضاً د زیبا و سالم داشته باشیم، دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیګرت های الکترونیکی به ترک سیګرت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له براین تریسی سره یوه مرکه هم پکې لرو. نو دغسې موضوعات موږ پکې خبرو.
یعنی تر ډیره ده پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په هغو باندې پوه سي. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه ښیستئ، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د هغو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ورباندې پوه سي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دری کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي او هر سړی پیدا کولی سي. تاسو چې مقالې خپروئ د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو راخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرضاً دا ببل جینۍ خپرې شوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې هم ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي. تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرضاً د مستو په حصه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې شوي دي، دا تاسو څنګه معلومولی سي چې فرضاً د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خپره سوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبره کړم او لیکوالان نو تام چې ولیکنه تر راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس خار ټوک فیسبوک لري په تا دې خپل فیسبوک کې دې باید نوی نشر کړی دغه لیکنه وي لیکنه چې زه وګورم چې ما بل چیرته لیدلی یا کوم بل څوک راته وایي چې دا لیکنه خبره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خبرو تر ډیره هدا کوشش کوو چې موضوعات نوی
مجله مو محدود تر ته هم دې کابل پورې ده کې ولایت ته مست
مو کوشش کوو چې مجله ولایت ته ولیکو په کابل کې یوازې ډاکټرانو ته لیږو د نورو خلکو ته نه ورکوو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي په خاور کې نه لولي په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي هغوی که چیرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم را اخلي هغه لولي نو موږ مجله یو پروګرام ورته برابر کړی دی مجله وردګو ته جلال آباد ته پروان ته غزنی ته او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي هلمند ته یې هم لیکو وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ د دې مصارف خپله پوره کوي نور کسان مرسته درسره کوي
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی دوا وارداتی شرکت هغه ورکوي موږ د مجله وړیا ویشو او ان شاء الله دوام وکړي
کورو مدام ډیر مننه
ژوندای اوسې خیر
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
پر کوال می خیل د ځل د ځواني مرک شاعر دانیال تریری یو نظم چې دغه د اردو لوی وګدي منظومه خدا میرے نظم کیو پڑے گا څخه خستل شوی دی پښتو ته منظوم راجباړه ل او دکلمه کړای دی پام مور تر اړوم
د وحشت کرونده زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا مگر خوبونه خو په خپلا د لیمو تر درڅو د باندې پلارویو پسې نارې وهي د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت په زور زنایې لوټل کېږي عزت سرخوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونو مدام خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته هلته دی وي تر مځکې لاندې خزانه هم پرتې په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه او له ګلونو د باروتو خوشبوي لټیږي انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیر سره غواړي د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د ورستي منظر لیدو په تمه د پاس اسمان نندارچان ناست په تھیټر کې د ورستی منظر لیدو په تمه تلوسه اوج ته د خطلې چې انسان کم زکه څوک لوټل کېږي لومړی تلوسه اوج ته د خطلې چې انسان کم زکه څوک لوټل کېږي لومړی
پتیرا د بی پاس کې خاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی وو. د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مسې. په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادی او هغه هم د سمون په خاطر یاد پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعه چاپ شوې دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپیڅل مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم در اوسه نه ده چاپ شوې، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره شوې دي، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوې.
تنزونه خو لیکل کیږي، خو کوم تعریفونه چې سوی دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکله تنزه بیلی، تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل پیسې کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له تنزه. حال دا چې ما ډېر د ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده. په یوه ټوکه کې په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولای شي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کومیډي سره یو خپل ویل لري چې هغه خپل ویل د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، هزل هم خندي، هجو هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوي ترازو، هجوه، حجو عربی کلمات هلته چې پخوا تنزونو ته حجوه ویل. حجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړي چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه، پاچا به هغه ته انعام ورکوي، مستحب یې. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به استاد، د پاچانو فتوحات به استایلې، د دوی قوم منصب به استایې، د دوی کړنې به استایلې، د دوی سخا به استایلې. نو پاچانو به دوی ته ډېر ماجی امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه چې وسه په لاس وره نغله، بس نو دا اصل پر ځای به یو زهرجن ترخه جبره وېسته. نو بس هغه پاچا ته به لګیا سو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بده ویلو، په غندلو به شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل، دا حجبه و چې د دې هدف معمولا شخصي عقده و. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتداري کې به ستونزې وي، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله. هغه به پاچا و، امپراتور به، ملکه به، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل هزل دی. هزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم هجویه شاعر لرو، هم هزلیه یا هزلیات. کله چې هزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو، دا به یو مناسبه کلمه یو ورته، یو چټي او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، هجویه شاعري بلري، هزلیه بلري، خو چاپي به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل هجوی شریلی کړی ده. دا کار غنی خان کړی دی، خو داغه څخه راورسته کو ګورو نور شاعرانی مثلا استاد نومیالی دی ډیر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري د آثار دی هجویه آثار لري هم د نثر په شکل لري هم د نظم په شکل باندې لري خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده یعنی د سیدر شاعران لرو چې د هیڅ چانه بیري ځه
ډار نه کیه
او د ډار خبره نه ده اما د دې شڅخه دفاع نس کولای دا ادب کورنۍ ته نس منسوبه ولای دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیژ کې نه مني دا ادب د دایره څخه باسي ځکه نو دی په شرمې چې د سیدر لیکوال کې زړه به غواړي خوان بور کې د خپل ځینی تسکین د پاره چې خپل وخت اندي نور هم وخاندي اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم ټولنې سره تړلي دي چې لیکوال دې ته ارباسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې په اخلاقي مسله باندې وایي ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حاصل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډول ویدل په پښتو کې د موډل ویدل دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي
خو دوه شکل خو دا و درېم فکر کوم ټوکه ده
او درېم شکل ټوکه ده ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دي وایي دا طرز نه دی دا ټوکه وز ما په نظر دا یو اشتباه ده د ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني دا چې ټوکه محتوا نه ده ټوکه قالب دی فورم دی ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی کله چې و ټوکه ډیره وژدم اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بخي ولن ډایلاګ دی په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پر طرزونه هم ست چې ما مخکې دا ونه دا ټوکه موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پر دی
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حاصل لري هغه چې د تانس په ټول پرې د یو مثال کده سي مکتوب وایست
د بابا د متر یادم د شونې ورزې په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم مربي او په شونې کې باندې سوي دي نو هغه خلکو چې د ظرافت یې سي قوي او هغه د یو بکفایت معلم پاره یو ټوکه ویل دا د ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوي ده هغه معلم چې خپل صنف نس کنټرولولای په هر لاس چې نس کنټرولولای خو بل اخر دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صنف کنټرول کی د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو شمو مدیریت وکړي ټوکه داسې چې وای د معرف وزارت د خوای تفتیش آیات للی وي مکتب ته نو د دې لپاره چې شنه وزارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واشي د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې چې تاسو وېدي د مکتب غولي ته چورغلي دي مستقیمان یو صنف ته تللی دي د سیم په دروازه کې درېدلې چې په سیم کې وغان مقالې دوړې دي خرچلې کې ځان بوخاره ده چې یو خنداوي وناري دي نو چنده څوک نه مې څوک په کړکی کې ناست یو څوک په چت پر راځړي څوک د بل په وجو کې سپاره دي خو خبره نه اوري د کیج نو دا د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه وته ډیر په قارم دی او دا سیم په لویانو سیم دی چې وی کتل په دې کې چې ټول غټاله کوچ په نظر باندې غټ وره دي چې ورام راکړ درغوشه غونی وي نو هغه ته وای چې تو غټاله کې دا نور قدر تا کوچنی دی واره دي تولې شوخی کې سمو درې ژخوا سیم ټول چپس نور څه دا حیات نسيات شروع کی چې تاسو دلته د درس لپاره ځي بد کاری دا مو څال جوړ کړو په اخر کې پښتنه وکړل چې معلم چیرې دی نو شاګرد ویل ور صاحب دا تاسو درغوش نیول دي دا زموږ معلم دی یعنی په دې معنی چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخی په جاندو خره کې معلم سره شریک دي شاګردان سره دی په ګاډاندو خره جوړ کړی دلته ګورو چې شیو هغه په داستانی ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسی په نوم سسپنس تلوسه ده یعنی سړی چې منتظر کی چې اوس نو معلم بڅوک دی معلم براسي معلم ته بڅوي دې ته د چانه دی پام چې هغه ته ټول شوخ هغه ته ټول د ګډوډي سبب چې سوي دی هغه خپل معلم دی په دې صنف کې
ټوکه جالبه احمد صاحب البته دا ما په بل شکل ما اوریدلی وای لسن فایستل بیا وای چا ورته ویل چې معلم مو چیرته ده وای هغه چې تا لسن فوی اوس دا معلم هو د دې مختلف شکلونه شته دي د ټوکی او د طنز عمده ممیزه چې دوی سره بیلی دا څه دي
یو ممیزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او طنز تر په داستاني فورم کې نه په فورم کې راتلی شي یو تفاوت دادی بل تفاوت دادی چې ټوکه معمولا په شفای شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ او تنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري په تیر معاصر تنزونه مشخص لیکوال لري او لیکوال د نور لیکوال ترمنځ مشهور هیڅ پلانې تنز لیکوال دی یو تفاوت دادی بل تفاوت دادی چې تنزونه تمثیل سوي هم دي خو ټوکه چنداني نه تمثیل کیږي یا که تمثیل کیږي نو هغه ځنی خاصې ټوکی دی هغه په د تمثیلي شکل یې هم ولسی دی په ولسی باندې ورو کې تمثیلیږي اما تنزونه د ډېر تنزونه چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوی دي فلمونه جوړ شوی دي د مثال په ډول د دونکو شت په نوم سره یو رومان دی اسپانوي ډېر مشهور دی دا د سریال په شکل باندې ستار په ځینو ناولونو باندې په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ شوی دي ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوی دي نو ټوکی دا شکل نه دی ټوکی معمولا په شفای باندې ویل کیږي لکه ټوکه چلنډه دا غسې په یو خاص مقطع کې ویل کیږي خلک ور باندې خاندي او بس د زمانه باندې د ځان سره وړي
همت صاحب دا خو فرقونه و چې په شفای شکل سره هغه موجود دي په ولس کې نور دا څه هم دا فرقونه لري چې یو څوک غواړي چې په دې پوسی چې دغه ټوکی ته فرضاً کوي ځینې ټوکی داسې دي چې د اسلام خاطر دی لیکلی سویم دی موږ د تنز ویلای سو کینو سو
ټوکی لیکل کیږي نه بلکې راټولېږي هغه ټوکی چې موږ او تاسو اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو هغه د ټولنې څخه راټولې سوی دی او هغه څوک چې ټوکی جوړي هغه په شفای شکل وای او هغه اکثره وخت لیکوالوم نه او کلیکوالی نو هغه باندې د تنز نوم جوړي او یو څه دا د تنزی تھیوری په چوکاټ کې اسکلنی سره سمي نور تفاوتونه د ټوکی او د تنس د دې چې د هدف خبره ده په تنس کې هدف د ټولنیز ناخوالو اصلاحي خو په ټوکی کې دا چې د یو چا سپکاوی توهین شخصي غشاخستلی بل کله چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي اما د تنس هدف خندول نه دي بل مهمه خبره د ټوکی او د تنس د ژبې په اړه ده کله کله د ټوکی ژبې د رکی کوچټی کلمات کارول سوي د پچی خو کله تنځ به پچو هغه ته به تنځ نو سوي بيخي د تنځ د چوکاټ څخه د تعریف څخه وځي خندا په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی په شکل کې تفاوت دی معمولا ټوکی په نثر کې خو تنځ کې داسې چې په نظم کې راسي کې داسې تمثيل سي بل برخه د کارټون برخه ده کارټون د تنځ یو شکل دی خو ټوکه د کارټون سره ایثار نه لري دا یو هم د تفاوت نه دی
کورمدان ډیر مننه
شو دې بخیر اوسه